گزارش‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت این رادیو هم تعقیب کنید. این مجله خبری رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. در یک ساعت دیگر همکارم اجملن میزبان شماست. انسب خوش آمدین.
دیر ازیت منن عرش همایون خدرمان دوستان و دازده رادیو پایو بلخ پروانه که مهر کلیک و وقت پا افغانستان که در سهر اتباجه شوید. د افغانستان او پاکستان مشرانو موافقه کړې چې په خپل اړیکو کې د مشارکته او همکارۍ یو نوی سفر کې پیل کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پرون په اسلام آباد کې وکتل. په داسې حال کې چې د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکیچ د پراخېدو په حال کې د متحده ایالات وایي هڅه کوي چې د ناټو غړي هیوادونه د ایران پر ضد یو موټی کړي. دوستانو بیا هم هر کله درته کو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو خو پیل خبرونه کو. د پینټاګون سرپرست مشر په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوښتنې ملاتړ له ماموریت څخه د واشنگټن د ملاتړ پر شمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي داعش ډله د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. او د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي چې واشنگټن له ایران سره جګړه نه غواړي خو دې ته چمتو دی چې د تهران د هر راز حملې په ځواب کې د خپلو ګټو دفاع وکړي. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. د پینټاګون سرپرست مشر په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوښتنې ملاتړ له ماموریت څخه د واشنگټن د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. مارک اسپر د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو کلک ننګه کوي.
د
وی امریکا له نورو متحدانو او شریکانو سره د ناټو په مشرۍ د غوښتنې ملاتړ د ماموریت بشپړې ننګې ته ژمنه ده او د سولې په خبرو کې د سفیر زلمی خلیلزاد د هڅو کلک حمایت کوي. په عین حال کې د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون غونډې ته وویل چې دا ټلواله په افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګښت ته تعهد لري او همدارس په دې برخه کې د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوسه شپږ ځلې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالب استازو سره خبرې کړې دي. په پام کې ده چې د دې خبرو اووم پړاو سبا یعنی د شنبې په ورځ پیل شي. طالبانو تر دې دمه د افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو کولو ډډه کړې. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان وایي چې داعش ډله د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. جنرال سکاټ میلر پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ازادۍ راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل میلر وایي ما د داعش په اړه خبرې کړې. فکر کوم دا په افغانستان کې دننه یوه خطرناکه ډله ده او همداراز د سیمې اروپا او امریکا لپاره یو ګواښ دی. وس مهال د ناټو په مشرۍ د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې څه باندې ول زر نړیوال سرتیري په افغانستان کې دیره دي چې عمدتاً د افغان پوځیانو د روزنې او هغو ته د سلام مشورو چارې پر مخ بیایي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي د داعش ډلې خلافت په عراق او سوریه کې له منځه تللی او دا ډله هڅه کوي چې خپل خلافت په افغانستان کې بیا جوړ کړي. خو ښاغلي ستولتنبرګ وویل داعش ډلې ته به د دې کار اجازه ورنه کړي. په پام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې سبا شنبه له پاکستان سره لوبه وکړي. په نړیوال جام کې د افغانستان اتمه لوبه ده او د انګلستان په لیډز ښار کې به وي چې د کابل په وخت به د ماسپښین په 2 بجو پیل شي. افغان لوبډلې و مخکینۍ لوبې ټولې بایللې خو د نړیوال جام د پیل په درشل کې په تمریناتي لوبو کې پاکستان مات کړی. په دې نړیوال جام کې د افغانستان بل لوبه به د راتلونکې اونۍ د پنځشنبه په ورځ له ویسټ انډیز سره په لیډز ښار کې وي. د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن د جنوبي افریقا او سریلانکا لوبډلې د کابل په وخت ماسپښین په 2 بجو سره مخامخ کیږي. د دې لړۍ وروستۍ لوبه پرون د هند او ویسټ انډیز ترمنځ وشوه. دا لوبه هند د 125 منډو په توپیر له ویسټ انډیز څخه وګټله. دا امریکا دفاع سرپرست وزیر وایي چې واشنگتن له ایران سره جګړه نه غواړي، خو دې ته چمتو دی چې د تهران د هر راس حملې په ځواب کې د خپلو ګټو دفاع وکړي. مارکس پر دا څرګندونې پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې وکړې. دا په داسې حال کې کېده چې ایران او امریکا ترمنځ په سیمه کې کړکېچ روان دی او واشنگتن او تهران دواړو پر یو بل سختو لفظي حملو ته زور ورکړی. د پینټاګون مشر وویل د ایران رژیم له څلوېښتو کلونو راهیسې په منځني ختیځ کې د ګډوډۍ او کړکېچ ورته لمن وهي او زیاته یې کړه چې د هرمز تنګي کې وروستی کړکېچ تر شا په هېڅ صورت د امریکا لاس نه دی. خغلی اسپر زیاته کړه د ایران د دښمنۍ اقدامات یوه نړیواله ستونزه ده چې ډېر هیوادونه یې زیانمن کړي. هغه د اټومي وسلو د جوړولو هڅه، د بالستیک توغندیو مخ په پراختیا پروګرام، د نړیوالو تروریستانو ملاتړ او په خلیج کې د بیړیو د تګ راتګ پر آزادۍ برید په دې اقدام کې یاد کړل. د بحرین حکومت په بغداد کې د دې هیواد پر سفارت د یو شمېر اعتراض کوونکو حمله خندلې او په عراق کې خپل سفیري د سلام مشورو لپاره ورغوښتي. د ریپورټونو له مخې تېره شپه ناوخته شاوخوا 200 اعتراض کوونکي په بغداد کې د بحرین د سفارت انګړ ته ننوتل، د بحرین بیرغ یې راکېویست او د فلسطین بیرغ یې پر ځای اوچت کړ. د دوی هدف د هغه کانفرنس پر وړاندې اعتراض و چې د بحرین په پلازمینه منامه کې د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د سولې په مقصد جوړ شوی و. د بحرین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون ناوخت خپور شو ویلي چې د عراق حکومت مسولیت درلود چې په بغداد کې د بحرین د سفارت امنیت خوندي کړي. ویل کېږي چې دا اعتراض کوونکو د هغه عراقي ملیشو پلویان و چې ایران ملاتړ کوي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا حمله غندي او زیاتوي چې چارواکي به هغه کسان چې دا بریدي کړی او هغوی چې دا کسان یې هڅولي دي د قانون پنجو ته وسپاري. او سلګونو مظاهرچیانو پرون د قزاقستان په جنوبي ښار ایریس کې لاریون وکړې. اعتراض کوونکو د دې ښار د مهماتو په یو ډیپو کې له څو چاودنو وروسته لوی لارې بندې کړې او غوښتنه یې کوله چې بل ځای ته دې ولېږدول شي. د دې چاودنو درې کسان ووژل. د سوځېدلو مهماتو لوګي هوا ته پورته کړل او ضربې د ښار ودانۍ ولړسولې. چارواکو هڅه کوله د ایریس اوسېدونکو ته قناعت ورکړي چې خپلو کورونو ته ستانه شي، خو قهرجنو اعتراض کوونکو له چارواکو څخه د نور وضاحت غوښتنه کوله. د ایریس والي عمرزاک شوکیف د خبريالانو ته وویل چې په بسونو کې اریس خارته د ژغورل شو کسانو رسول بنن پایل شي. لدې مخکې سلګونه کسانو چې د اریس خار څخه وتلي وو په یو څیر مخارګوټي کې وویل دوی لدې ویریږي چې خارته ستانه شي. تاسو موږ کله ازادي رادیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. دا او نور خبرونه سمک په پانه ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړی کتل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د افغانستان او پاکستان مشرانو موافقه کړې چې په خپلو اړیکو کې د مشارکت او د همکارۍ یو نوی باب پرانیسي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون اسلام آباد کې سره ولیدل او خبرې وکړې. اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه او هلته د لیدلو کتنو په اړه به جزئیات در سره شریکو. دا به مواورې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداری ورکړی چې که د جمهور ریاست کاندیدان قانون په پام کې ونه نیسي په وړاندې به یې پریکړه وشي. دا وروسته له هغه ده چې یو شمېر کاندیدان تر وخت مخکې د کمپاین په کولو یا د کمپاینی غونډو په جوړولو تورن شوي دي. د کونړ په چپه دره کې اوس هم د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ حالات ترنګلی دي. پر دې موضوع هم ریپورټ لرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه مو لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې داسې حال کې چې د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکېچ د پراخېدو په حال کې دی. متحده ایالات وایي هڅه کوي چې د ناټو غړي هیوادونه د ایران پر ضد یو موټی کړي. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. ستاسو له پیغامونو به څو پیغامونه هم خپاره کړو. نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام دی او کور کلی هم پام دی یو سات کې خبرې. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان او پاکستان مشرانو موافقه کړې چې په خپلو اړیکو کې د مشارکت او همکارۍ یو نوی سفر کې پیل کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې سره ولیدل او خبرې وکړې. د افغانستان جمهور ریاست وایي دواړو مشرانو ټینګار وکړ چې باید له پخوانیو تیروتنو څخه زده کړه وشي او د تکرار مخه یې ونیول شي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم د هیواد ته د افغان ولسمشر سفر د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو او د اعتماد د یوې فضا د رامنځته کولو په برخه کې مهم ګام وباله. ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم عمران خان پرون پنجشنبه د چنګاښ په شپږمه په اسلام آباد کې سره وکتل. د افغانستان جمهوري ریاست او د پاکستان د صدر اعظم دفتر په جلا بیانونو کې ویلي چې دواړو مشرانو د خپلو هیوادونو ترمنځ د مشارکت او همکارۍ د یو نوي څپرکی پر پیل موافقه کړې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون ماښام ازادۍ رادیو ته وویل چې افغان ولسمشر او عمران خان ټینګار وکړ چې له تیرو تیروتنو باید زده کړه وشي. یو نوی خبره چې په سیمه کې پیښه شوې یو نوی لیدلوری دی او دا چې د افغانستان د سولې په تړاو یو اجماع رامنځته شوی او موږ تمه لرو چې پاکستان به هم په نوي چاپیریال کې یو مثبت رول ولوبولی شي. په هر اندازه چې په سیمه کې سوله او ثبات ولرو ګټه یې د دواړو هیوادونو خلکو ته رسیږي. باید د ماضي اسیران نه شو او زموږ اقدامات باید د راتلونکي لپاره وي. څومره چې د دواړو هیوادونو د خلکو او دولتونو ګډو ګټو ته په پام سره راتلونکي ته وګورو په همغه کچه کولای شو چې د زیاتې همکارۍ لپاره امکانات ولرو. د پاکستاني لوري په بیان کې ویل شوی دی چې عمران خان له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له هڅو سره مرسته ګډ مسولیت بولي او پر ملاتړ ټینګار کوي. د بیان له مخې دواړو مشرانو موافقه کړې چې په افغانستان کې دایمي سوله به دواړو هیوادونو ته پریمانه اقتصادي ګټه راوړي. د سیاسي چارو شننکی او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزای باور لري چې د افغان ولسمشر سفر به یوازې هله ګټور وي چې پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې صادق وي.
که اشتباه وي دا اشتباه د پاکستانیانو لخوا ده نه د افغانانو لخوا. تر ټولو لویه اشتباه به په تیرو څلوېښتو کلو تیره بیا په تیرو اتلسو کلو کې د پاکستان لخوا د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه او مداخله ده. که چیرې په ستراتیژیک لحاظ د سولې په مسله کې د پاکستان لخوا همکاري صورت ومومي نو د نورو ساحاتو کې د همکارۍ زمینې شتون لري. اما که چیرې بیا هم په تېر کې پاکستان یوازې سمبولیک حرکاتو کې د سولې په ارتباط زه فکر نه کوم چې په نورو ساحاتو کې هم د پامبر انکشاف رامنځته شي.
ولسمشر اشرف غنی د یو جګپړي دولتي پلاوي پراس کې پرون د یو دوه ورځني سفر لپاره اسلام آباد ته ورسید. د افغانستان او پاکستان مشرانو په خپل کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلی غنی د پاکستان له ولسمشر عارف علوي، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د سیاسي ګوندونو او مذهبي ډلو له یو شمېر مشرانو او له هغې ډلې له شهباز شریف، محمود خان اڅکزي او مولانا فضل الرحمن سره هم ولیدل. د افغانستان او پاکستان اړیکې تل کړکیچن وو. په وروستیو څو کلونو کې افغان چارواکو په پرله پسې ډول پاکستان تورن کړی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو او د تروریستانو او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په برخو کې لازم اقدامات نه دي کړي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداري ورکوي چې که د جمهور ریاست کاندیدان قانون رعایت نه کړي پر وړاندې به یې تصمیم ونیول شي. د کمیسیون د کوم کاندید نوم نه دی یاد کړی، خو د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه ادعا کوي چې د جمهور ریاست ځینې کاندیدان په ځانګړې توګه دولت ساز ټیم د هیواد په یو شمېر سیمو کې انتخاباتي مبارزې کوي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په قانون کې د انتخاباتي مبارزو وخت ځانګړی شوی او کوم کاندیدان چې له وخته مخکې کمپاین کوي قانوني چلند به ورسره وشي. د دغه کمیسیون د ویاندوی دفتر سرپرست ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون سیمه ییزو دفترونو ته هم ویل شوي چې د دې ډول کمپاینونو مخه ونیسي.
هغه څوک چې هغه د قانون څخه سرغړونه کوي موږ له دوی سره قانوني برخورد ترسره کوو. که هغه په هر سطحه اوسېږي زموږ غوښتنه دغه ده چې دوی د قانون ته درناوی وکړي. هغه پولیسو کې موږ ټولو خپلو ولایتي مسؤولینو ته هم سپارښتنه کړې ده چې هیچا ته هم د اجازه ورنه کړي چې دوی قانون تر پښو لاندې کړي، مخکې له وخته کمپاین وکړي او د خلکو د بې اعتمادۍ او بې باورۍ لامل وکړي.
د کاندیدانو شورا هم ویلي چې د دولت جوړونکې ټیم ولایتونو ته د سفرونو په کولو او ګټه اخیستنې ته د تیرو کلونو د نیمګړو پروژو سپارل د ځان لپاره کمپاین دی. د سپیدار د ماڼۍ او د جمهوري ریاست ځینې چارواکي چې په انتخاباتي ټیمونو کې شامل دي د دغه شورا او ځینو انتخاباتي څارونکو لخوا د بې وخته کمپاین په کولو تورن شوي دي. د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا ویاند مرو امینی وای همدا و ځینو کسانو په یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتي کمپاینونو لپاره دفترونه خلاص کړي دي.
کمپاینای قبل از وخت انتخاباتی یک اثر
مخکله وخته کمپاینونه چې د ځینو کاندیدانو لخوا کیږي د اندېښنې وړ دی. دوی خپل کمپاینې دفترونه خلاص کړي او کمپاینونه یې دوام لري. یو انتخاباتي ټکټ بل انتخاباتي ټکټ داسې زیانمنوي چې له اخلاقو لري ده. دغه اتلس کاندیدان چې غواړي راتلونکی یې په لاس کې وي او د قانون په ماتولو راځي موږ یې په اړه اندېښمن یو چې بیا به یو بحران تیروو.
که څه هم د جمهوری ریاست ځینې کاندیدان چې په خپل د خبری ناستو په جوړولو او د انتخاباتي فعالیتونو لپاره د حکومت پر کړنو د انتقاد کولو له امله تورن دي، د انتخاباتو له خپلواکه کمیسیونه غواړي چې د قانون ماتولو مخه ونیسي او کاندیدانو ته اجازه ورنه کړي چې ځانونه ته کمپاین وکړي. د کاندیدانو په بې وخته کمپاینونو انتقادونه وروسته له هغې کیږي چې تېره اونۍ اجرایوي رئیس ویلي چې له دولتي امکاناتو نه دې د کاندید د کمپاین په ګټه کار وانخیستل شي او خلکو ته دې د حکومت خدمتونه د انتخاباتي کمپاین په نیت نه وي. د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال فریدون خوزون وایي باید قانون ته درناوی وشي.
اجرایه رئیس پر وخت هیڅ نه وه داسې اقدام غونډه سفر او یا وینا نه ده کړې چې هغه کمپاین بڼه ولري. موږ د ټاکنو د ټاکنیزو کمیسیونونو ټولو هغو قوانینو طرزالعملونو او مقرراتو ته ژمن یو چې هغه د افغانستان د ټاکنیز بهیر له شفافیت، ژمنتیا او د دغې پروسې له ثبوتن سره مرسته کوي.
د جمهور رئیس غنی انتخاباتي ټیم چې په وروستیو ورځو کې د کاندیدانو د شورا او د انتخاباتو د ځینو څارونکو لخوا په داسې فعالیتونو تورن وو چې د دوی په خبره کمپاینی رنګ یې درلود وایي که په دې اړه اسناد موجود وي باید وړاندې شي. د جمهور رئیس د انتخاباتي ټیم غړي نجیب الله آزاد آزادی راډیو ته وویل
اما برک نور نوماندان هغه نه یوازې چې کمپاینی ناشته کوي دوی ورځې وړاندې چې په د غازي استرالیا کې پیغام مطلق کمپاینی وه او د حکومتي دولتي امتیاز وسایل څخه کار واخیستل سو موټرې ټولې حکومتي وې، چارواکي اکثره حکومتي وو، د اجرایه ریاست معاونین هلته وو. د دې تر څنګ په ډیری سیمو کې دوی په خپله ځانګړي ډول په شمال په سیمو کې دوی په خپله برخه پاینه پیل کړې دي. که چیرې د دولت ساز ټیم د خوا رسمي کمپاینه پیل شوي نو دوی بیا کولی شي چې اسناد او مدارک ټول کړي.
حزب اسلامی افغانستان هم جمهوری ریاست ته د ګلبدین حکمتیار لکاندیدیدو وروسته خبری ناستې جوړې کړي چې تر ډیره د حکومت پر کړنو انتقادونه کړي دي. دغه حزب د رسنیو د دفتر غړي دغه ناستې د انتخاباتي کمپاین هسې نه ګڼي. اوس د انتخاباتو څارونکي وایي چې د انتخاباتي مبارزو له پیل کېدو د مخه ویناګانې، د انتخاباتي ټیمونو خبري ناستې او په رسنیو کې د کاندیدانو څرګندېدل چې په هره پلمه وي د انتخاباتو د قانون په اساس کمپاین ګڼل کېږي. دغه څارونکي وایي د کاندیدانو کړنې د څارونکو بنسټونو لیلیده پټ نه دي او که دغه بهیر په قانون ماتولو پیل شي خلک به د تېر په نسبت په افغانستان کې په دیموکراسۍ بې باور شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د کونړ په چپه دره کې اوس هم د وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې ترمنځ حالات ترینګلی دي. د سیمې خلک وایي دواړو ډلو په منځ کې ولس راګیر دی او دواړه خواوې عامو خلکو ته د کړې کولو اجازه هم نه ورکوي. د موضوع تفصیل به له روح لانورینه واورو.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي چې د نوم خودلو څخه ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې د چپې درې اړوند دیګل او نورو ساحو کې وسلوال طالبان او د داعش اسلامي دولت پورې تړلي وسلوال یو بل ته په مورچو کې ناست دي او په تیرو څو ورځو کې څو ځله جګړې هم کړې دي چې پکې زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او جسدونه یې نورو ځایونو ته په موټرو کې انتقالېږي.
شوی دی او زخمیان شته پکې ته جنازه منګول دی یا مړی مولی دل چې په عمومي سړک باندې کټه او نور ولایتونو ته د نور ولایتونو انتقال کړل ویول.
هغه به د دواړو وسلوالو ډلو واک لاندې سیمو کې په زرګونه کورنۍ راګیری دي او هیڅ اړخ عام خلکو ته ل خپل کورونو او کلیو د وتلو اجازه نه ورکوي.
طالبان د دیګل درې څخه خلکو ته اجازه نه ورکوي چې کته ووځي او د چپ درې خلکو ته ځایشن اجازه نه ورکوي چې ووځي. امن ته وته نو پوهېږم چې د دوی به کوم مقصد چې یا دا دره بي خالي نشي یا د خپل ډال په استفاده به دغه کاروي خلک په ځای ته مشکلات ګرځي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په چپ دره او یو شمیر نورو سیمو کې د داعش او وسلوالو طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. دواړه خواوې تلفات هم لري او کوم وسلوال چې پکې وژل شوی د هغوی جسدونه د افغانستان میشتې لخوا خپل کورنیو ته رسول کیږي.
دواړه خواوې ډېر درنه تلفات لري. جګړه په خپل قوت روانه ده. سره میاسته لیمړي خپل نوڅاو ته انتقال کړي. دا نړیوال معیارونه دي. هغه څوک چې ولو کوم مقابل لري وي د تا دښمن اړخ وي یا موږ پښتني ارزښتونه اسلامي ارزښتونه همدا دي چې مړي خاص مراسم چې اسلامي ارزښتونه پیغه کوي
تر اوسه وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې په کونړ کې د روانو جګړو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونه وړ ده چې د روان لمریز کال د لومړۍ میاشتې څخه د کونړ چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش یا اسلامي دولت ډلې ترمنځ حالات ترنګلي دي چې تر اوسه پکې په لسګونه کسان وژل شوي او ټپین شوي او په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي راډیو ټکی کام.
دوستانو اوس پر شو دې ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو باندې تمرکز کړی دی. ورځپاڼې لیکلي د امریکایي سرتیري د چهارشنبې په ورځ یو ورځ وروسته له هغه وژل شوی و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی و. ورځپاڼې لیکلي طالبانو په میدان وردګ ولایت کې د دوو امریکایي سرتیرو د وژنې مسؤلیت په غاړه واخیست. واشنگتن پوسټ لیکي طالبانو له امریکا سره په قطر کې د اووم دور خبرو تر پیل درې ورځې مخکې د امریکایي سرتیري وژلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له کابل وروسته نوی ډیلی ته ولاړ او هلته له خبریالانو سره په خبرو کې د دغو امریکایي سرتیرو وژنه غمجنه پیښه بللې ده. واشنگتن پوسټ د پومپیو په حواله زیاته کړې چې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو هدف د تاوتریخوالي د کچې راټیټول او د هغه ګواښ کمول دي چې افغانانو او امریکایي سرتیرو ته متوجه دی. ورځپاڼې لیکي که څه هم طالبان له امریکایي چارواکو او افغان سیاستوالو سره ګوري خو د دې ډلې جنګیالي بیا په ټول افغانستان کې په نړیوالو او افغان ځواکونو بریدونه جاري ساتلي. د دوو امریکایي سرتیرو په وژل کېدو سره د هغو امریکایي سرتیرو شمیر چې د سږ میلادي کال له پیل راهیسې وژل شوي لسو تنو ته رسیږي. د طالبانو لخوا خبریالانو ته د وروستي ګواښ په اړه د غبرګون لړۍ دوام لري. د بی پولي خبریالانو سازمان هم په یو بیان کې د طالبانو دا ګواښ غندلی دی. طالبانو رسنۍ ګواښلي که د دوی پر ضد له تبلیغاتو لاس وانخلي برید به پرې وکړي. د بی پولي خبریالانو سازمان د طالبانو ګواښ ته په اشارې له افغان حکومت او د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمي خلیلزاد غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره هر لازمه چاره وکاروي. د بی پولي خبریالانو د سازمان د افغانستان د څانګې د مشر رضا موینی په حواله لیکل شوی چې د سولې د خبرو له ښکېلو هیوادونو غواړي چې طالبان دې د بشر د نړیوالو قوانینو رعایت ته راوبولي. موینی وړاندې ویلي افغان حکومت هم باید ډاډ حاصل کړي چې د امنیت اداره او دفاع وزارت له رسنیو د خپلو تبلیغاتي اهدافو لپاره کار وانخلي او د رسنیو امنیت تضمین کړي. د موینی په باور رسنۍ باید په آزاده او خپلواکه توګه فعالیت وکړي. د بی پولي خبریالانو سازمان ویلي د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د خبرو بیا پیل سږ کال په افغانستان کې کړکیچ نه دی کم کړی.
او سم د سیمه اونړې و مسله په داسې حال کې چې د واشنگتن او تهران په اړیکو کې کړکیچ ته پراخېدو په حال کې د متحده ایالاتو یې هڅه کوي چې د ناټو غړي هیوادونه د ایران پر ضد یو موټی کړي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د دې ټلوال لغړو وغوښتل چې د ایران د دښمنۍ اقدامات په ښکاره وغندي. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر د ناتو پر غړو غږ وکړ چې د هرمز د ستراتیژیک تنګي د شاوخوا سیمې د ډاډمن امنیت د ټینګښت لپاره په جوړیدونکي پلان کې د برخې اخیستو په اړه غور وکړي. مارک اسپر چې د لومړي ځل لپاره د پنټاګون د مشر په توګه د ناتو په مقر کې وینا کوله، د امریکا له متحدانو هم وغوښتل چې د پوځي اقدام پر ځای له ډیپلوماتیکو لارو له ایران سره د روان کړکیچ په حل کې مرسته وکړي. اسپر د ناتو له متحدانو سره د بندو دروازو شاته د خپلو بحثونو جزئیات په یوه خبري غونډه کې له خبریالانو سره شریک کړل.
I discussed the need to internationalize this issue by encouraging NATO allies and regional
ما د ناتو لغړو او سیمایزو متحدانو سره د دې مسلې د نړیوال کولو پر اړتیا بحث وکړ. هغه مې وهڅول چې د ایران د ناوړه چلند پر وړاندې د مخالفت غږ اوچت کړي او له موږ سره مرسته وکړي چې د سمندري امنیت د ډاډمنولو لپاره د ایران د زیاتیدونکو پرونکو اقداماتو مخه ونیسو. ایرانی چارواکو تیره اونۍ د پنجشنبه په ورځ ومنله چې د امریکا یو بی پیلوټه کشفی الوتکه یې ویشتلې ده. امریکایي چارواکو وویل د الوتکه په خلیج کې د نړیوالو اوبو پر سر وه، خو د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک وویل الوتکه د ایران هوایي قلمرو ته ننوتلې وه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې حمله په جواب کې تیره اونۍ پر ایران د برید د پلان مخه په وروستیو شیبو کې ونیوله. د ټول خی چې په خلیج کې د دواړو لوریو ترمنځ پوځي تحرکات اوج ته رسیدلی دي. همدارز واشنگټن په خلیج کې پر څو کشتیو د حملو تور پر ایران لګولی، خو تهران دا تور ردوي. اروپایان د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې پریکړه انتقاد کوي چې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووت، او په وروستیو څو اونیو کې دواړو خواوو ته خبرداری ورکوي چې د یوې کوچنۍ سهوې نتیجه خایي جګړه وي. رویټرز خبری اژانس د ډیپلوماتانو له قوله راپور ورکوي چې د ناتو اروپایي غړو د بروکسل غونډې ته وویل دوی د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ اوریدل غواړي، او په دې برخه کې د ټولو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ کوي. اسپر وویل واشنگټن جګړه نه غواړي، او برعکس د ډیپلوماسۍ په برخه کې د اروپایانو د ملاتړ په لټه کې دی. یو امریکایي چارواکي چې نه غواړي هویت افشا شي ویلي دي چې د بروکسل په پرونۍ غونډه کې د ناتو اکثر متحدانو د اسپر د عمومي پیغام ملاتړ وکړ، خو د ناتو یو ډیپلوماټ وویل چې یوازې فرانسې له ایران سره پروان کړکیچ کې د ناتو د احتمالي رول په اړه اندېښنه وښوده، او جرمني له ایران سره د اټومي موافقې د اهمیت یادونه وکړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم سواک د هلمند نوی پاکستان هیڅ وخت د افغانستان د سولې په برخه کې مثبت رول ونه لوبوه، او هر وخت مخې سیاست چلوي او ترهګر روزي. صالح محمد صالح د هلمند څخه په اس ام اس کې را تلیکلی چې د هلمند د کروندګرو څخه مهیله داده چې پرسان د بسیا کېدو لپاره په خپلو کروندو کې کچالو او پټاټې وکړي ترڅو د یخچالي کچالانو او پټاټو څخه خلک خلاص شي. عبدالواحد مدقق له لوګر وایي ولسمشر باید له پاکستاني چارواکو سره هغه هیواد ته د ویزو د اخیستلو په اړه هم بحث وکړي. عبدالله بارکزی د هلمند د ناوې نه وایي چې د ناوې څخه د کانکور ازموینې نتایج نه دي اعلان شوي، د معرف له وزارت نه هیله کوو چې اعلان دې کړي. محمد عبدالعزیز غالب خونخیل د هلمند د مارجې نه وایي خدای دې وکړي چې ولسمشر غني سفر پاکستان ته مثبت تمام شي او تش لاس خپل هیواد ته راستون نه شي. دوستانو دا ستاسو اس ام اسونه وو چې موږ ته مراستولي وو، اوس هم ستاسو څو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
ځان له کندهار ولایت نه نیاري کوي ولده ما دا خوایي چې کندهار ولایت ته باندې لوستاوي څه ځنه سړک ته ارزيات خراب ته ودی ولغاړو
سلام
یونس لکونل څخه موږ د سبته هول ملي لړې څخه دا وښتنه وه چې د برېښنایي تصفیې د زر د زره په ټول افغانستان کې توزیع لړۍ باید پراخه کړي. بیا هم تاسو هغه وښتنه لرم چې دغه زما دغه ستونزه یا پرمختګ به واکې د وړاندې چې کوم دی دا سبته هول ملي لړۍ د ورسوي دغه مهمې تذکرې ده او د دې تذکرې مخنیوی کېږي. غوښتنه مې دا وه چې دغه تذکرې برېښنایي تذکرې زر د زره په ټول افغانستان کې توزیع لړۍ به شروع شي. السلام علیکم.
نمی رحمت الله دی لوګار ولد دی ازر لکالینا من پولیس مخالی خبر کوم دا د لفظ رسیدي دی ازر لاري باندې دی ټول سلور طرفنا او به پیاده خلک هم نه پریږي او په دکانو کې خوراکي مواد ټول ختم دي او مریض کلا راکټ رسوالی نه وتی سوس طالبان صحه تر رسیدي دی طالبان تعال کی سو دې ته مرکه مرګ رسوالی تر راځي بس غریب نه بس ساوتی او لکه ډیر سخت مشکل سره مخامخ زده راتونه مننه
رحلاله زابل خبرې کوم وروره او د زابل په ولایت کې دا خرواریان په منځ کې دا افغان بیسیم شبکه کار نه کوي زموږ مشکل تر مخابرات زر چارواکو ورسوي د ډېر وخت کې دا موږ دا مشکل لرو نو د ازادي راډیو سره دغه خواهش لري دا زموږ پیغام تر دا چارواکو ورسوي. السلام.
زه اسلام د امیر زوی د ګنار اوسیدونکي د چپه درې ولسوالۍ څخه مربوط یم چې زمونږ په کلینیک کې موږ له ګولایان او دوای نه راګړي رسون سره مخ یو او ګرمي دي زیات دی او مزونه زیات شوی دی. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستان اوس هم یو وار بیا د مهم خبرونو سر ټکی. د پینټاګون سرپرست مشر په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوښتل تر له ماموریت څخه د واشنگټن د ملاتړ پر شمله یو ځل بیا ټینګار وکړ. مارک اسپر د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په پای کې خبريالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد د هڅو ننګه هم کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې داعش ډله د ټولې نړۍ لپاره ګواښ دی. جنرال سکاټ میلر پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د داعش په اړه یې خبرې کړې او فکر کوي چې دا ډله نه یوازې د افغانستان لپاره خطرناکه ده بلکې د سیمې اروپا او امریکا لپاره یو ګواښ دی. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې سبا شنبه له پاکستان سره لوبه وکړي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي چې واشنگټن له ایران سره جګړه نه غواړي خو دې ته چمتو دی چې د تهران د هر راس حمله په ځواب کې د خپلو ګټو دفاع وکړي. د بحرین حکومت په بغداد کې د دې هیواد پر سفارت د یو شمېر اعتراض کوونکو حمله غندلې او په عراق کې د خپل سفیر او په عراق کې خپل سفیري د سلا مشورو لپاره ورغوښته. او سلګونو مظاهرچیانو پرون د قزاقستان په جنوبي ښار ایرس کې لاریون وکړ. اعتراض کوونکو د دې ښار د مهماتو په یو ډیپو کې له څو چاودنو وروسته لویې لارې بندې کړې او غوښتنه یې کوله چې بل ځای ته دې ولېږدول شي. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. اوس هم مخکې له دې نه چې نیمه نړۍ پروګرام ته ورشو او همدا رنګه کور کلی ونیس پروګرام واورئ د دې خپرونې وروستی خبري ریپورټ راخلو. په میدان وردګو کې د ملکي تلفاتو زیاتوالي خلک اندېښمن کړي. د دې ولایت یو شمېر ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل ښکېلې خواوې د جګړې پر مهال د ملکي خلکو سرونو او مالونو ته جدي پاملرنه نه کوي. دوی زیاتوي چې په دې ولایت کې روانې جګړې زیات قربانیان ملکي وګړي دي. دا دغه امنیتی مسولین بیا د په دغه ولایت کې امنیتی مسولین بیا د ملکی تلفاتو پر وسلوالو طالبانو اچوي. وسلوالو طالبانو بیا د افغان چارواکو اداره کړي او ملامتي په بهرنیو ځواکونو او افغان امنیتی ځواکونو اچوي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت پر ریپورت کې واورو.
د میدان وردګ ولایت یو شمیر ځایي اوسیدونکي شکایت کوي او وایي چې په دغه ولایت کې ښکېلې خواوې د جګړې پر مهال د ملکي خلکو سرونه او مالونه ته پام نه کوي. دوی زیاتوي چې دغلته د روانې جګړې زیات زیان ملکي خلکو ته رسیږي. د دې له ډلې سلی وردګ ازادي راډیو ته داسې وویل
چې په دې کې دواړو طرفه هم د حکومت له دې طرفه او هم د مخالفینو طرفه خام وګړي یا ملکی وګړي ډېر په تکلیف دي او ډېر تلفات لري. څو ورځې مخکې په ملکیلو کلي کې چې موږ نږدې خلی دی د دولت یا له اردوی طرفه په ډیسي مرمۍ باندې تقریبا یوه میرمن شهیده او دوه کسې زخمیانې شوې.
ځای خبريال حمید الله ریحان هم ورته سرګندونه لري. د ازادي راډیو ټول چې په دغه ولایت کې زیات ملکی تلفات د دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې خلکو تاوړي، د لشکیل خو څخه غوښتنه وکړه چې د جګړې پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي.
میدان وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ چې ډېره پراخه لرونکي نفوس لرونکي ولسوالۍ ده، ډېرو جګړو کې زور اخیستی، وخت نا وخت د وسلوالو طالبانو او د ملي اردو تر منځ جګړې رامنځته کېږي او په هغې کې ملکي کسانو ته هم تلفات اوړي.
د سید آباد ولسوالۍ ولسوال امیر محمد ملکزی هم مني چې په یادو ولسوالۍ کې ملکي تلفات د جګړې پر مهال زیات دي. ملکزی د ملکی تلفاتو پړه زیاته پر وسلوالو طالبان ورغورځوي او غوښتنه کوي لشکیل خواو څخه چې د جګړې پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت امنیتي مسؤلین د ملکی تلفاتو پړه پر وسلوالو طالبان ورغورځوي. د یاد ولایت د پولیسو مشر محمد وی سیمیمی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی د ملکی تلفاتو د مخنیوي په هدف یو کمیسون جوړ کړي چې څنګه وکولای شي د ملکی تلفاتو مخه ونیسي.
موږ سره موثق اسناد را سره دي چې د مسجدو څخه دوی کار اخیستی دي، خو موږ پر مسجد باندې تر هغه وخته پورې حمله نه ده کړې، عملیات نه دي باندې کړي تر څو چې دوی د هغه ځای کې راوتلي. زموږ سره ویډیوګانې را سره دي مکمل په اسنادو په شواهدو سره سم، او دوی د ملکي وګړو چې په یوه کور کې حالت داخل زموږ د وطن هغه ښځې په هغه ځای کې خوندي، هغه کور کې ژوند کوي، هغه برملا معلمیږي، دوی د هغو د کور څخه د سپار په توګه باندې استفاده کوي.
هاخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیالله مجاهد د ملکی تلفاتو پره پر افغان چارواکو او بهرني ځواکونو ورغورځوي. ذبیالله مجاهد د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی تل د ملکی تلفاتو مخنیوي کړي. میدان وردګ ولایت د افغانستان له هغه نامنه ولایتونو څخه دي چې وخت نا وخت د درنو جګړو شاهد وي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلام نمیو منی په دې خبرونه کې هغه کتابتون ته ورزو چې د خزو لخوا خزو ته جوړ شوی دی. وایي هغه خزو زیاته پیاوړې ده چې کتاب لولي، خو آیا په افغانستان کې خزی له کتاب لوستلو سره علاقه لري؟ د افغان خزو لپاره د ځانګړو کتابتونونو جوړېدل څومره اړین دي او کتاب لوستل د خزو په ژوند څه اغېزې پرې باسي؟
داسې مراکزو پرانیسته ډېر یو نیک ګام.
ډېر ښه کتاب خیم دغه به مطالعه کړو.
په دغه کتابخانه کې ډېر راحت ځای ده او په نور کتابخانې نارینه او خزینه یو ځای ده، په راحت توګه کولای نشو چې مطالعه وکړو.
په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په ورستۍ برخه کې د کابل پوهنتون له یو استاد سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
ویل کېږي د یوې مدرن ټولنې جوړولو لپاره اړتیا ده چې ښځې په ټولنیز، سیاسي او اقتصادي برخو کې د فعالیت ترڅنګ په ښوونیز او تعلیمي بهیر کې هم ګټور رول ولوبوي. له همدې کبله په هغو هېوادونو کې پرمختګ زیات شوی او د خلکو د ژوند چارې ښې مخ ته ځي چې زیاتره ښځې یې باسواده دي او مطالعه کول یې د ژوند یوه برخه ګرځولې. نن سبا په نړۍ کې لیدل کېږي چې ښځې یوازې په سواد زده کړې بسنه نه کوي، بلکې مطالعې ته هم وخت وزګربي. خو په افغانستان کې د ښځو لپاره د کتاب مطالعه لا هم لوی ستونزه بلل کیږي. دلته نه یوازې د ښځو لخوا د کتابونو مطالعه د دوی د کارونو یوه برخه نه شمیرل کیږي، بلکې هغوی چې د کتابونو لوستلو سره علاقه ښیي په ښار او کلي کې ښځو ته د ځانګړو جوړو شویو کتابخانو کموالی د لارې خنډ ګرځي. همدې ستونزې ته په کتو یو شمېر نجونو او ښځو په ګډه تصمیم نیولی چې په کابل کې د ښځو لپاره د جهان اندیشه په نوم یو ځانګړی کتابتون جوړ کړي. دلته به هغه ښځې راځي چې د مطالعې لپاره کتابونه او ځای نه لري. د دې کتابتون جوړونکي وایي دلته هر ښځه د کتاب په بدل کې باید له 1500 تر 2000 افغانۍ په ضمانت پرېږدي، او کله چې کتاب لوستل ختم شول نو پیسې بیرته ورکول کیږي. د دغه جنونو په وینا دا کار ځکه کوي چې لوستونکي اړ کړي کتابونه تر لوستلو وروسته بیرته دغه کتابتون ته وسپاري. د همدغه کتابتون د جوړونکو څخه یوه ساجده صفیده هغه وایي دا کتابتون یې ځکه جوړ کړی چې ښځې کتاب لوستل لوستلو ته وهڅوي.
په دې کتابخانه کې 3900 کتابونه شته چې دا کتابونه مونږ د فیسبوک د مجازي لاله نه مونږ ویل دي چې کسو کول شي یو کتاب مونږ ته مرکه مونږه پاغي باندې قناعت کوو. مونږ په ټولنی صفات دغه اطلاع پر کړی دي او هغه خپل علاقه منشه دي مونږ ته پته مشه یو کتاب کسل کتابي هغه مونږ ته زنګ وهل دي او مونږ په دفتر کې مونږ آدرس ویل دي هغه مونږ ته کتاب راوړی دي ځکه چې هغه خپل پویږي چې دا یو خدمت دي نو هر څو غواړي چې په خه کار کې سهم واخلي برخه واخلي.
څه ډول کتابونه ډیر میرمنې لولي دلته؟
خو زه چې وینم ډیر حقوقي او د میرمنو کوم حقونه شته په جامعې کې هغه کتابونه ډیر مطالعه کوي.
دغه کتابخانه ښکلی تزئین شوی قهوه‌ای رنګ الماری پکې لګیدلی کتابونه په ښکلی او منظم ډول پکې ایښي او ګڼې ښځې راغلي دي چې مطالعه وکړي. دلته هغه نجونې هم ډېرې راځي چې د پوهنتون محصلانې دي او د زده کړو وروستی کال یې دی. دوی اړتیا لري چې د سمستر په وروستیو کې د مونوګراف لیکلو لپاره معلومات راټول کړي نو ځکه یې ګڼ کتابونه راغونډ کړي او اړین معلومات پکې پنهښه کوي. یوه له همدغو څخه تخمینه ده چې له خپلې ملګرې سره دغه کتابتون ته راغلي.
کتاب مطالعه کوم، خپل معلومات ډېر کوم. په دغه کتابخانه کې ډېر راحت ځای ده او په نور کتابخانه چې نارینه او ښځینه یو ځای ده په راحت توګه کولی نشو چې خپل زده کړو مطالعه وکړو. نو دې ځای ډېر ښه ځای ده او کولی شو چې په راحت توګه خپل مطالعه وکړو او یو بل سره شریکه کړو همدغه مطالعه. زیاتره په همدغه ځای چې ښځینه ډېر ده همدغلته راشم او خپل مطالعه وکړم او د خپل مونوګراف معلومات پیدا کړم. په هغه ځای کې هم پیدا کېږي خو راحت توګه نه.
15 کلنه رخسار دغه کتابتون بله ګډونواله ده چې په اونۍ کې 4 ځله دلته راځي. دا وای د اقتصاد په هنځای لولي نو ځکه باید زیات کتابونو ته مراجعه وکړي. د هغې په خبره هڅه کوي د درسي کتابونو سره سره نور معلوماتي او تاریخي کتابونه هم ولولي.
زما په نظر باندې د ښځو لپاره جدا کتابتون جوړول ډیر ښه ده ځکه ښځې کولی شي ځان مسنون احساس کړي، آرام احساس کړي. نو د دې خاطر زما په اند باندې دا ښه ده چې دوی وکولی شي یو بل نه جدا په ډېره راحتۍ سره خپل مطالعه وکړي. ډېر لوی افتخار ده د ښځو لپاره چې دوی کولی شي په دې بخشو باندې دوی سرمایه ګذاري کوي او کولای شي په دې برخ کې د ښځو لپاره یو لوی خدمت کیږي.
دا دغه کتابتون په لوی او پراخ دهلیز کې لګیدلو تصویرونو مې هم پام ځان ته واړو. دغه کتابتون یو پراخ دهلیز لري چې په دیوالونو یې د مشهورو نړیوالو څیرو، ښځینه شاعرانو او بریالیو ښځو تصویرونه لګیدلي دي. دلته راغلی یو شمیر نجونې وایي دې انځورونو ته په کتو روحیه اخلي او د ژوند ستونزو پر وړاندې د مبارزې جرأت پیدا کوي. ساجده صافی وایي د دې کتابتون هرې برخې ته بیل کس انتخاب شوی تر څو مدیریتي چارې یې پر مخ ولاړې شي. د هغې په خبره ښځې یا هم دلته کتابونه لولي او یا یې هم خپلو کورونو ته وړي.
هدف خدمت دی نو غواړي چې دا ستونزه له خپل مخې نه ایسته کړو او خپل هدف ته ورسیږي.
امنیتی ستونزو نم دار لره یا زینی خزی زرانه خیفه یا چی که دست کتاب خانو تراشم
کوشش کهو چی دست سمینار لره نمونگ آقوی تا او ایو چی دلتا امنیت شته دی کلا چی دلتا خزینه راشی او بگوری منگ آقوی تا وایو اخپلا دا زی او گوری چی دا امن دی دا صرف خزینه لپرده که آقوی راشی دا بگوری خو خام خا خپل کرونه تم وای چی یا دیر خزای دا صرف اغل تا خزینه دا نارینه هیس نشته او در حقیقت منگ چی دا کار مشوره کرو یو سلو پنزو محصلینو لیکن دولز دی چه دیر خواه کار کاری نو دلتا خو هر برخ جدا دی و هیس وقت هیس گدودی نکیگی که یو چه تا مونگا طول مسئولیت ورکو نو گدودی خواه مخواه کیگی دل پاره خو هر بخش خپل رئیس داری در کل مک یو رئیس لرو.
دلتا دادی ترسنگ چه خزی کتاب لولی دینی زدکری هم کوی او یو شمیر نور و طبیع د کار زمینه برابر شویده. د ننګرهار اوسیدون که کاملا د خزو او نارینه و لپاره د بیلو کتابتون نو جوړول د خزو او نارینه و د لارې بیلولو په معنا بولی. دا وایي که د خزو لپاره ځانګړي ځایونه او کتابتونونه جوړ شي نو د خزو او نارینه و ترمنځ واټن لا هم زیاتیږي او روان وضعیت کله هم بدلون نه مومي.
جلا کتابخانه یا کتابتون جوړول د خزو لپاره ښه نه ده چون دا یو باید عمومي وسی دا داسې ده کله شرایط مساعد نه دي و خزو ته شرایط باید مساعد کو او چې دواړه د هم ښځې او نر یو کتابخانه ته ولاړ شي او ځان یعنی ماسون احساس وکړي. دا یو نوع تضاد د فرق د ښځو او نارو په منځ کې چونکه دواړه یو ځای درس نه سي ویل. ما په نظر هیڅ ښه نه ده چې جلا
کتابتون جوړ.
د دغه کتابتون جوړونکي وایي دوی غواړي د کابل سربیره په نورو ولایتو کې هم د دغه کتابتونونو څنګ جوړ کړي.
پوهان وایي هغه ښځه چې د کتاب په لوستلو یې روحي حالت ښه کیږي تر ټولو پیاوړې ده. د نیمې نړۍ خبرونه هر سه شنبه د مازدیګر له 4:30 وروسته او بیا ځلیې د جمعې په ورځ له 8:30 وروسته اوریدلی شي.
په نړیواله کچه د هغو کسانو فعالیتونه زیات ستایل کیږي چې کتابونه لیکي او یا کتابتونونه جوړوي او نور مطالعې ته هڅوي، خو په افغانستان کې لا هم هغه ښځې چې غواړي مطالعه وکړي په اسانۍ نشي کولی د خپلې خوښې کتابونه وپیري. اقتصادي او کلتوري ستونزې لا هم د دوی د لارې خنډ ګرځېدلي. خو دا چې د ښځو لپاره د ځانګړو کتابتونونو جوړول د دوی په ژوند کې څه توپیر رامنځته کولی شي، په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د کابل پوهنتون له استادې پوهنیارې شبنم صالحي سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته بولم.
استاد ډیر مننه. په لومړي سر کې غواړو په دې اړه وغږیږو چې آیا په افغانستان کې د ښځو لپاره د ځانګړو کتابخانو جوړول اړین دي؟
داسې مراکز پرانستل اگر چې په دې باور وشي اساسا داسې دي، علمي مراکز نه باید اختصاص پیدا کړي او جنس ته، ولې متاسفانه زموږ ټولنه نن ورځ وشل سوې ده هغه د جنس په اساس. موږ معمولا هر څه نارینه او ښځینه ته بیل بیل پرانیستو او اکثره زموږ ټولنه دا نه مني چې نارینه او ښځینه په یو مکان کې کښېني او مطالعه وکړي. ټولنې له نظر دا یو څه سوزمن کار ده. داسې مراکز پرانیسته د داسې کورنیو لپاره چې هغه خپلو کورنیو غړو ته اجازه نه ورکوي چې هغه په عامه کتابتونونو کې راسي او هلته مطالعه کړي، ډېر یو نیک ګام ده. او له بل لحاظه دا ماته تر ټولو نیک ګام ده چې یو تعداد مېرمنې راپورته کړي او داسې په برخه کې پانګونه کوي چې هغه دوی ته هېڅ سود نه لري. یعنی په افغاني ټولنه کې کتاب چاپ او کتابخانې پرانیستنه حتی په نارینهوو کې بازار نه لري، دا چې بیا مېرمنو ته راسي دا نو ډېر لوی رسک دی منلی دی او دوی خپل سرمایه راوړي دي دې برخه کې فیصله سرمایه ګذاري کړي او دا غوښتي چې د داسې مېرمن لپاره چې هغوی عمومي کتابتونونو ته نه شوای تلی راغلي دي سرمایه ګذاري کړي. دا یو ډېر نیک ګام ده. معمولا ټولنو کې قدرتونه په درې ډوله دي، یو سیاسي قدرت، اقتصادي قدرت او علمي قدرت. او متاسفانه له دې درو سرو برخو نه ښځینه بالکل لرې ساتل شوي دي. نن ورځ که موږ ګورو چې معمولا مېرمنې راځي او په دې درو سرو ډولونو قدرت کې سامکي بخصوص علمي قدرت ته، دا یو ډېر نیک ګام ده. له دې خاطر چې علمي قدرت موږ تر نن ورځې پورې ډېری نارینه او ته مختص بللی ده.
کومې ښځې چې یو یا دوه ساعته په اکاډمیک ځای کې د مطالعې لپاره تیروي دغه کار د دوی پر روحیې څومره مثبت اغېز کولی شي؟
معمولا مېرمنې څوګونه پیژندګلوي او دندې لري په ټولنه کې. که داسې مېرمنې پیدا کوو چې هغه تر دې ټولو دندو سرته رسولو وروسته خپل هغه رواني صحت ته ډېر زیات پاملرنه کوي او حداقل نیم یا یو نیم ساعت راباسي او مطالعه کوي، دا یو ډېر ګټور ګام ده. د لحاظ معمولا ارواپوهان وایي چې انسان حداقل په 3 ساعتونو کې باید یو ساعت خپل جسم ته ورکړي، یو ساعت خپل روح ته، یعنی یو ساعت باید ورزش وکړي او یو ساعت باید مطالعه وکړي. موږ دا هر څه له پامه غورځولې دي.
که چېرې دغه ډول مراکز ولایاتو ته هم وغځېږي، آیا ګټوره چاره به وي؟
هر کار په پیل کې یو څه سخت، ولې موږ باید یو څه صبر ولرو، بخصوص داسې کارونه چې ټولنې ته مادي منفیت ونه لري، بخصوص داسې ټولنې وضعیت چې موږ اکثره مادي فکر لرو. یو څه په لومړیو وختو کې به ډېر زیات محدود وي، شاید یو یا دوه یا څو کسه مېرمنې وولسې مراکز سره، ولې په مرور زمان سره دا یو ډېر مثبت کار ده. بخصوص هغه مېرمنې چې هغه نه انټرنیټ لاسرسی لري، نه علمي کتابخانو ته، په مرکز کې خود داخل هغه د ټولنې سطح هم لوړه ده، فکري سطح، کتابتونونه شته، هر څوک انټرنیټ لاسرسی، ولې په ولایت کې داسې مراکز او شتون ډېر زیات ضروري او اساسي ده. خو شاید موږ باید زر امید له لاسه ورنه کړو، یو څه وخت غواړي چې موږ وکولی شو داسې مراکز په ولایت کې ډېر زیات موفق.
په پای کې که راته ووایي چې دغه ډول مراکز جوړونکي څومره د خلکو همکارۍ او مرستې ته اړتیا لري؟
معمولا افغانستان کې په کلني ډول ډېرې زیاتې پیسې د مېرمنو په نامه راځي او متاسفانه دا ډېرې پیسې بېرته له افغانستان وځي. هغه څه جېبو ته ځي سیاست د مېرمنو دپاره کار نه کوي. دا او دا د دې منفي یو تاثیر دا دی چې ډېری کسان فکر کوي چې ولا دا ښځې رالې او دا ښځې نه چې رسېدلې دي د دې پیسو په زور. داسې نه ده. ښه به دا چې موږ داسې کارونه ښځو ته وکړو چې هغه اساسي او بنیادي. موږ تر نن ورځې پورې د ښځو دپاره کار ته پروژه ویلې پروسه کړې نه ده. دغسې مراکزو پرانیسته دا یو پروسه ده. دا د ښځو په ذهنیت باندې د یو عمر دپاره نه، دا ښځې که لیکوالن کي ماقخنې کي یو آثار لیکي، دا د نسلونو دپاره پاتې کیږي او دا به یو مثبت کار وي. بیا دغه نړیواله ټولنه هغه برخه چې د ښځو دپاره کار کوي، د دولت هغه برخه چې د ښځو دپاره کار کوي، فرهنګ د پراختیا دپاره کار کوي، هغه نهادونه چې د کتاب د چاپ دپاره، د ښځو د لیکوالۍ دپاره کار کوي، دغه باید داسې مراکزو په پرانیسته او تداوم کې ډېر زیات کار وکړي. له دې خاطر چې تداوم یې له دې خاطر وایي چې موږ ډېری وخت ډېر اقدامات وکړو، هغه په نیمه کې پاتې شي.
پا پدې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غني جوړ کړی او ما هم این هیوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پې تر رسیدي تر بیا خو وخت ولري.
کور کلای
نن سبا چې رالی م هم مره سره جنګ کړی دی په همداسې جنګ ترې نه راوتي.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکی مریم توخی. د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونه خوګو مینوالو سلام. ایا داسې کسان مو چې تلیدل چې نوم یې د بلې کورنۍ په یو غړي کې خودل شي خفه کیږي
او د حالت نه خو ډیر دی کیږي.
ایا دغه مسله د کورنۍ وترمن ستونزې پیدا کولی شي؟
نو چې کله مې د ماما د کورنۍ خبره سو دوی ډیر زیات خفه سو.
د اسلام له نظر د بل چانوم په خپل اولاد خودل څه حکم لري؟
سره شرعي له حساس مشکل نستاونه هم له حقوقي له حساس مشکل سره په دې موري.
خوب اوریدونکو، نوم د انسان د پیژندلو وسیله ده او هر انسان د خپل نوم په وسیله پیژندل کیږي. نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کسان خفه کیږي چې د زوی یا لور نوم یې څوک په خپل زوی یا لور کیږدي. دغه کار کومې ستونزې جوړوي او د حل لارې څه دي؟ زه سهارګله میرزا یم او د کور کلی دغه خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
مور او پلار باندې د اولاد د حقونو څخه یو حق د خنوم ایښودل دي. نوم د انسان په شخصیت هم اثر لري. یوازې نوم ده چې د انسان څخه پاتې کیږي. اکثره وخت کله چې د چا کوم نوم خوښ شي نو بیا هغه نوم په خپل اولاد یا ورار ږدي، او په بعضي مواردو کې د یو شخص کړنې د دې باعث ګرځي چې خلک یې نوم په خپل اولاد یا د کورنۍ په غړو کیږدي. ځینې وخت د یو چا د اولاد یا د کورنۍ د بل غړي نوم چې په خپل اولاد کې ښودل شي ځینې خفګانونه منځته راځي. په همدې تړاو د پکتیا ولایت اوسیدونکې نادیا وایي چې دوی په دې کار خفه کیږي چې څوک یې نوم په خپل اولاد کیږدي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
او د حالتونه خو ډېر دی کیږي. په مکم هم همداسې یوه خبره شوې وه. مثلا د ماما زوی مې و په هغه باندې بلال نوم ایښی و. بیا هغه زما د مور ډېر خوښ شوی و نو ویې غوښتل چې هغه د ما په وراره باندې کیږدي. نو بالاخره همداسې و هم شول چې هغه یې په وراره باندې بلال نوم کیښود. نو چې کله مې د ماما د کورنۍ خبره سوه دوی ډېر زیات خفه سو. نو دوی ډېر زیات خفه سو. مور نمیم ډېر ګیله من و. نو دوی ویل چې په دا ټوله دنیا کې دوی ته بل نوم پیدا نه سو. همدا د موږ نومې خوښ که هغه یې په خپلو لمسی باندې کیښود.
اکثره وخت بیا داسې هڅه کیږي چې د تاریخي شخصیتونو نمونه په خپل اولاد کیښودل شي. د کابل ولایت اوسیدونکی سهیل وایي چې پخوا دا کار د دوی په کورنۍ کې ډېر تر سترګو کېده، خو اوس دا خبره حل ده چې څوک د چا نوم ږدي نو کومه خاصه خبره نه ده، او هر نوم یې چې خوښ وي ایښودلی شي. هغه زیاتوي
دغه کومه بده خبره نه ده چې یو څوک د بل چا نوم کیږدي. حتمن هغه نوم خلک دي چې خوښ شي. نو زموږ په کورنۍ کې اوس دغه موضوعات یو څه هېر شوي دي. څوک دې ته ډېره توجه نه کوي که چا نوم څوک کیږدي. پخوا اوس یو څه کم شوي دي. یا که نوم کیږدي دوی دې یعنې خفه کیږي نه پرېږده کیږدي کومه خبره نشته. بلکل بلکل نو حتمن خوښیږي نوم چېږدي.
همدارنګه د هلمند ولایت اوسیدونکی خان محمد بیا وایي چې باید کورنۍ په دې برخو کې حساسیت ونښیي، ځکه دا د انسان شخصي غوښتنه ده چې کوم نوم یې خوښ شي هغه بکدي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
دا یو شخصي علاقه او خوښه ده چې باید سړی د خپل اولاد لپاره کم ډول نوم خوښ کړي، او کورنۍ باید په دغه باندې هیڅ نه عکس العمل ونه شي. دا لا شو ګڼي چې زه شی د ما د لور زوی لمسی نوم یو بل چا مې انتخاب کړی دی. په دې معنی چې دغه ښه نوم دی چې ما انتخاب کړی دی، یو بل چا مې انتخاب کړی دا ښه نوم دی، او هېڅکله د کورنۍ ترمنځ پر دغه مسایلو باندې باید تاوتریخوالی ستونزه رامنځته نه شي. او بله مسله دا ده که موږ فکر وکړو د الله تعالی نه هنوي نومونه دي. نو
په دغه نه نه نمونه کې وګوري البته ډېر خلکو د الله تعالی ځین نمونه پزان شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځین نمونه خلکو پزان باندې شي وخت چې موږ د الله تعالی نه نه نمونه ګورو او دغه څخه خلاص کوو نو بندگان ولې په دغه په خپل نمونه مقابل کې دغه مشکلات ایجاد کی یا ول دغه ستونزې ایجاد کی
د اسلام له نظر مو هم دینی عالم استاد عبدالبشیر فضلی پختلای چا یا د اسلام کې جواز لري چې د بل چا نوم په خپل اولاد کې خودل شي نو ما وړای په جواب کې
نم پر ارتباط باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بهترین نوم باید والدین خپل اولاد لپاره تعین کړي دا کوم شرعي معنا نه لري چې یو نفر په دوه نامو باندې په دوه کورنۍ کې مثلا یو ماشوم د یو کورنۍ کې نوم عبد الله په بل کورنۍ کې یو صاحب خپل ماشوم باندې عبد الله نوم کړي هیڅ مشکل نشته له شرعي لحاظ هیڅ مشکل نشته او نه هم له حقوقي لحاظ څه مشکل شته په دې مورد ځکه چې د هر سړي شخصیت ځان پورې اړه لري د هر سړي حقوق په ټولنه کې د قانون په اساس باندې معلوم دي
کو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو په ګډه یو
پرونه ما د مکریان او زدون کې سیګه غنو مې ډیر خوخیږي د لپاره غنو په خپل اولاد او خپل ورور په دې شکل هم بل یو ته استفاده کوي نو د دې کې د یو مهم خبره نه ده چې یعنی ولې کې خو دا خو عادي خبره ده یعنی باید دونه سیریوس نه وي هر یو ته
زما نو استاد اولاد د کونړ دولت خدمتون کې ما زما په نظر خپلوان کې به کومه وی بد کنه دي کنه دې قریب یو نو بل نو بد کنه دي کله ګلری پروا نه کوي
زما نوم نصیر احمد ده د بلخ اوسیدون کوي زما په نظر نو بیا نوم ایښودل دا یو ځل بیا یو نوم ژوندی کول ده دا په دې مانا چې یعنی که هغه که یو مشهور کس یا نه وي یعنی هغه ته احترام په سترګه کتل د ده نوم ایښودل یعنی دا یو ښه دود ده
زادی رحمان نو میګه مد لغمان وسیدن ک ز نجار ما او د کور کلی خبرونه دی ازادی رادیو نورم او دوستان د ټول وری
خو ګوریدن کو دا چې ولی زینی کورنۍ چې کله یې د اولاد یا د کورنۍ د نورو غړو نمونه د بل په اولادې ښودل کېږي خفه کېږي او د حل لارې یې څه دي په همدې تړاو زموږ همکاري مریم توخی د کابل پوهنتون د ارواپوهنې او تربیتي علومو له استاد او د ارواپوهنې د ډیپارټمنټ امیر پوهندوی سراج الدین علیمی سره مرکه کړې ده چې ستاسې پام ورته راړو
زین کورنۍ داسې دي چې د خپل دوستانو د اولادونو نومې خوښ شي هغه په خپل اولاد باندې کړي هلته نو بیا هغه دوستان خفه کیږي دلته یې له تاسو څه بولئ چې ولې دغه کسان خفه کیږي چې د اولاد نومې سړی په خپل اولاد یا خپل زوی لور یا په وراره باندې کېښودل شي
مننه دا مسله یو مهمه مسله ده خاصتا په هغه وخت کې چې د دغه کورنیو ترمنځ نږدې د خپلوۍ اړیکې موجودې دغه علت کېدلی شي دغه اجتماعي ستونزې دا خلک مخکې د مخکې نه د ځان سره فکر کوي نو بیا د دغه اجتماعي ستونزې په نظر کې نیولو سره دغه موضوع ورباندې ښه نه لګېږي او په دې خفه کېږي د زوی نوم خو څه کوي چې مثلا که د یو چا د پلار نوم څوک په خپل زوی ږدي یا د یو بل مشر شخص چې هغه کېدلی شي چې حتی ژوندی هم نه وي وفات شوی هم وي نو د هغه نوم هم چې په خپل اولاد باندې ږدي ځینې وخت کې دا خلک په دې باندې خفګان کوي او عمدتاً نتیجه یې همدا ده چې دوی داسې فکر کوي چې دا شخص به هغه ځانګړتیاوې چې هغه کې شخص کې چې فرزند اوس مړ دی آیا د ده زوی به د هغې شخص ځانګړتیاوې وساتلی شي که به یې ونه ساتل نو په دې خاطر ده چې دوی په دې موضوع باندې خفه کېږي
مننه که استاد ټولنیزې ستونزې باید څه د اړیکو په باندې به څومره بد اغېزه وکړي دغه د مثلا یو نږدې دوست د زوی نوم اخلو یا د مشر نوم اخلو په خپل اولاد باندې کېښودل
نو ځینې وخت کې داسې دي چې تاسو پوهیږئ چې مثلا موږ خپل مشرانو ته په نامه غږ نشو کولی یا نه کوو. نو کله چې دغه یو کوچنی هلک چې زما د ورور یا د پلار یا د یو بل نږدې خپلوان په نامه باندې نومول شوی دی، نو کله چې ده سره زه مخامخ کېږم بیا نو ده ته نشم کولی چې ده ته په نامه ووایم. اجتماعي مسایل چې په ټولنه کې شته دی نو هغه را ودرېږي، که دا ښځه وي مثلا یا نجنۍ وي نو کېدلی شي چې دا چې زما د مور نوم دی نو هغه ته زه نشم کولی چې د مور په نامه ورته په نوم غږ وکړم. نو دغه ستونزې دي چې په نږدې خپلوانو کې د ځینو نومونو تکرار مشکلات را پېښوي.
ښاغلی استاد، اوس د حل لارې ګورو. مثلا دغه نوم خو اوس تکرار شو، یو چا واخیسته د یو چا د زوی نوم یې په خپل زوی کې ښود چې هغه نږدې دوست هم ده، اوس څه باید وشي چې دا خفګانونه رفع شي؟
نو یوازینی موضوع دا ده چې تربیتي اړخ باندې پاملرنه وشي، او کله چې ښه تربیه اخلي او دا په نیکو صفاتو یادیږي نو بیا کوم مشکل نشته دی، بیا مسله حلیږي. ځکه چې مونږ معمولا چې دا نومونه چې په خپلو اولادونو ږدو کوشش کوو هغه نومونه کېږدو چې ښه سابقه ولري، یعنی ښه شهرت ولري. نو که چیرې بیا دغه ټولنه کې دغه کورنۍ د دې کسانو په ښه روزنه کې توجه وکړي دا ستونزه په خپله حلیږي. دا یو موضوع ده، نو کېدلی شي چې په لنډ وخت کې دومره ورته د حل لارې پیدا نه شي تر هغې چې په ټولنه کې تعلیم و تربیه انکشاف کوي او په دې ترتیب سره د خلکو اذهان روښانه کیږي او بیا دا موضوع ورته بې تفاوته کیږي.
تاسو پیام غواړو؟ لنډ پیام، هغه څوک چې د چا د اولاد نوم ږدي نو څه پیام ورته لري؟
نو زما پیام خو ما درته وویل چې که چیرې داسې ډېر نږدې روابط نه وي د نوم کې خستلو موضوع کومه خبره نه ده، کېدلی شي چې دا څو څو وارې تکرار شي. خو که چیرې ډېر نږدې مناسبات وي نو په دې ځای کې په کار ده والدینو ته چې دا موضوع بیا نومونه خو کم نه دي، ښه نومونه هم ډېر پیدا کیږي. او کېدلی شي چې ما وویل چې په لږ او ډېر تفاوت سره چې یو پاسوان یا پېشوان په دې تفاوت سره کېدلی شي چې دا نوم تغییر کړی شو.
خبرېدونکو په دې هیله چې له دغو مشکلاتو خلاص شو د دې اونۍ د کور کلی خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.